اوس به مونږ د سورة التکاثر تفسیر کوو. دا هم مکی سورت دی. په بخاری کې د دې یو بل نوم هم راغلی دی او هغه دی الهاکم. د دې سورت دا ولنی لفظ نه دا شان صحابه کرام رضی الله عنهم دې ته سورة المقبره هم ویلی دی، ځکه چې په دې کې راغلی دی چې حتی زرتم المقابر. د دې درې نومونه دي، لیکن زیات دا په سورة التکاثر باندې مشهور دی. په دې کې د انسان د رویې خبره ده چې هغه په دنیا کې څنګه ژوند تیروي، چې القاریه راتلو والا ده او د انسان څه رویه ده. اوله سورة الزلزال راغی، بیا عادیات راغی چې د انسان داسې رویه ده، بیا سورة القاریه راغی، اوس سورة التکاثر دی چې اوس د انسان څه رویه ده، یعنی د قیامت د ورځې خبره وشوه. او بیا د انسان د اریټیوډ خبره وی، یعنی د قیامت د ورځې خبره وشي او بیا د انسان د اریټیوډ خبره وی. دومره سخت ورځ را روانه ده او د انسان سره د هغې هیڅ فکر نشته، هیڅ هوشي نشته. ښه په هر څه پوهه دی او د هغې باوجود په څو کې انسان پروت دی. دا صورت هم ډیر په سترونګ صورتونو کې دی، بلکې په یو ځای کې راغلی دی. هغه قوي حدیث نه دی، بلکې په هغې کې دی چې د دې صورت ویل د زرو آیتونو د ویلو برابر دی. نو دا یو ضعیف حدیث دی او په دې صورت کې دی چې انسان به ضرور جهنم وویني او داغونه به د نعمتونو تپوس کیږي. دا مونږ ته د دې صورت نه پته لګي، نو د تیر صورت نه پس د دې صورت راتلل ډیر مناسب دی. په هغې کې سینټرل پیغام و د قیامت په باره کې او د عملونو تلل، او په دې کې د علم خبره ډیره شوې ده. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دغه شان یو انسان له علم ورکړی شو او هغه څه شی دی چې هغه انسان ډیسټریکټ کوي د هغه ورځې د یاد نه. په هغه ورځ به د انسان عملونه تللی کیږي او د هغې نه دی بالکل غافل دی. د القاریه اینډ او التکاثر سټارټ وګورئ. سورة القاریه په نار حامیه باندې ختم شوی دی او د دې سورت په شروع کې ویلی شوی دی چې څه شی به هغه نار حامیه طرف ته بوزي. په تیر سورت کې په ترډ پرسن کې خبره شوې ده، هغه کس چې د چا اعمال نامه وزنی شي او یا هغه کس چې د چا هغه موازین سپک شي. او دلته ډایرکټ خبره کیږي د کوم صیغه استعمال شوې ده په سیکنډ پرسن کې. چې کله په ترډ پرسن کې خبره کیږي نو انسان سوچ کوي چې دا خبره فلانی ته کیږي، فلانی ته کیږي، چا ته به کیږي، نو ماته خو نه کیږي. لیکن چې کله په سیکنډ پرسن کې خبره وشي چې تو داسې یې، تو داسې یې، تا دا وکړل، داسې دې وکړل، نو هغه بیا بل شان وي او انسان بالکل الرټ شي چې دا خو زما خبره ده. نو په دې کې ډایرکټ مونږ ته خطاب شوی دی او مونږ له دا داسې اخیستل دي چې دا خبره مونږ ته کیږي، بل چاته نه کیږي. ځینې علما وایي چې دا مدني صورت دی، لیکن داسې نه ده. زیات وایي چې نه، دا مکی صورت دی او مدني ورته په دې ویلی شوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صورت تلاوت په مدینه کې هم کړی و او هلته یوه واقعه شوې وه او هغه واقعه به مونږ بیا وروسته وایو. اوله ګورو دا صورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم دا لفظ له ندي، لام ها واو، له لوبو أو تماشو توائي. له هاغ شيوي چاغ إنسان داسي مشغول أو مصروف كري، دا غزرو داسي انجيج كري، يعني دا غزرو هاغ كارونا چه مونگ ورطا انترتينمنت وايو أو دا غير سر زرو غافليگي چه هاغ بنده دا أصل مقصد نواروي، ديستراكت كري. د الها مطلب دی ډیسټریکټ کېدل، غافل کېدل، یعنی ستاسو یو اهم کار و هغه مو هیر کړو ځکه چې تاسو بل طرف ته ډیسټریکټ شوی، په بل څیز کې مشغول شوی وی، بیزی وی. نو الها کوم غافل کړی تاسو، څه څیز غافل کړو چې هغې انسان په غفلت کې واچوو. الها کوم دا داسې اکسپلین کوم تاسو ته تا چې تاسو پرې پوه شئ. لکه تاسو ایرپورټ ته تلئ او جهاز به اخلئ، په ویټنګ ایریا کې ناست یئ، هلته تاسو یو رستورانت ته لاړئ او خوراک مشورو کړو او هلته اناؤنسمنټ کیږي چې ستاسو جهاز روانېدو والے دی، لیکن ستاسو بالکل هوش او حواس نشته. په خوراک څښاک کې داسې مصروف یئ چې تاسو ته یاد هم نه دی چې ماته خو جهاز اخیستل دی. زما د راتلو مقصد خو دلته دا و چې زه جهاز واخلم، ما ته خو چیرته تلل دي. زه خو دلته په دې نه یم ناست چې خوراک څښاک له راغلی یم، خوراک له په دې راغلی یم. زه دلته په دې راغلی یم چې ما ته چیرته تلل دي. نو انسان دې په خپله سوچ وکړي چې هغه دنیا ته د څه دپاره راغلی دی، او چې هغه په ډیسټریکشن کې شو نو هغه د هغه مسافر په شان شو چې په ویټنګ روم کې ناست دی او داغونه هیر شوي دي چې هغه چیرته روان دی. ځکه چې هغه خوراک کوي، شاپینګ کوي، کله هغه خوراک کوي، او دا ترینه هیر شول چې زما خو جهاز روان دی. دغه خو اناؤنس کیږي، دې ته ویلی شي الها، یعنی بالکل غافل کیدل د هغه څیز نه چې هغه زیات اهم دی د بل څیز نه. او دلته الها کوم راغلی دی، دلته کوم لفظ نوٹ کړئ چې تاسو ته ویلی کیږي. تاسو غافل کړئ، تاسو غافل اوساتلئ، تاسو ټول عمر غافلان کړئ، یعنی تاسو په غفلت کې اوساتلئ. سو غافل کړئ لکه دلته چې هغه بنده خوراک څښاک یا شاپینګ غافل کړو. نو دا تاسو د غور سره واورئ، ځکه چې په دې تاسو نشئ پوهېدی. بیا دومره غټ پیغام دی په دې دوو الفاظو کې، او د دې سره د انسان ټول ژوند ډیفاین شو. دا د انسان د ژوند پورا ایریټیوډ بیانوي چې انسان څنګه ژوند تیروي. نو اوله الحاکم راغی چې تاسو ډیسټریکټډ یئ، غافلان یئ. څه څیز تاسو غافل کړی؟ التکاثر. تکاثر او تکاثر لفظ تسونه دی لکه مونږ چې کثرت لفظ استعمالوو، یا کثیر ډیر زیات، یا کثیر د ډیر زیات لپاره راځي. تاسو کثرت غافل کړی د سوسیس کثرت، دا اوپن یعنی کلاو پرې خوده شوی دی. مونږ ته د بل ځای نه پته لګي چې یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا آیت په سورۃ المنافقون کې راغلی دی چې اے ایمان والو، چرته تاسو غافل نه کړی ستاسو مالونه او ستاسو اولاد د الله د ذکر نه، د الله د عبادت نه، او د الله تعالی د فرما بردارۍ نه. مال او اولاد ډیر غټ ډیسټریکشن دی، دا بنده ډیر په غفلت کې اچوي. دا بد سیزونه نه دي، خدا سبب جوړ شي د غفلت د ډیسټریکشن په دې کې انسان داسې مشغول شي چې هغه ته بیا یاد هم نه وي چې زه دلته څه له راغلی یم، یعنی خپل مقصد ترینه هیر شي. مال او اولاد خو یو شی دی، او دلته دا اوپن یعنی کلاو پاتې شوي ده. دا خبره په دې مطلب دی چې ضروری نه ده چې د هر بنده د پاره دی مال او اولاد وي، او د هغې کثرت د چا کیدی شي چې نور څه شوق وي، د چا سرو زر کیدی شي، د چا کپړې کیدی شي، یعنی د چا د انټیک څه جمع کولو شوق وي، د چا کاروبار وي چې دا زیات شي، چې بزنس مې ښه شي، ډیر شي. لیکن کثرت او د تکاثر څومره معنی دي هغه ولیکئ. کثرت سوی نور نور او نور غوښتل چې زیات شي زما سره، چې په هغې کې تاسو وغورځېږئ. لکه د چا بزنس شته دی، یو بزنس شته دی، لیکن هغه غواړي چې یو بل جوړ کړم. یو ګاډی دی ورسره او ډیر ښه چلیږي، لیکن هغه وایي چې لیټیسټ ماډل والا واخلم. بېشماره کپړې دي، لیکن وایي چې وګورم چې په مارکیټ کې څه نوي تازه کپړې راغلي دي. په ویب سایټ باندې آنلاین شاپینګ کیږي په ګڼټو ګڼټو. دا څه دی؟ ته غافل کړی دی د انسان نه، د خپل ژوند مقصد هیر کړی دی، د الله تعالی عبادت یې هیر کړی دی، او د الله تعالی ذکر یې هیر کړی دی. بعضې وخت انسان لمونځ هیر کړي، څه د نیکۍ کاري کولی شو هغه ترینه هیر کړو، د سوسیز نه یې غافل کړو. د سوسیز نه غافل کړو نو هغه شی دلته نه دی بیان شوی، او سوسیز غافل کړو نو هغه هم نشته دی. دا اوپن دی، اخرت یې ترینه هیر کړو، د الله تعالی عبادت یې ترینه هیر کړو، او د الله د ذکر نه په غفلت کې شو، د الله د فرمان بردارۍ نه غافل کړو. هغه نیک اعمال چې به تللی کیږي په میزان کې، د هغې د کولو نه غافل کړو، هغې ته یې توجه نشته دی. د کاروبار دپاره وخت او محنت پکار دی، نو د هغې دپاره ور سره وخت نشته دی، او نه ور سره طاقت شته. په آخرت کې چې د نیکۍ کوم کارونه په کار راتلو واله دي، د هغې نه غافل کړو. او هغه وایي چې اوبه کړو چې بوډاګان شي، نو که اوبه دومره تلوار د څه خبرې ده. نو دا هم د مقصد نه لرې کول دي. دې ته تکاثر وایي، د ضرورت نه بلکې تکاثر چې ډیر زیات شي زما سره، چې لس جوړې وي او چې چې زو پنځلس نورې واخلم او یا چې شل شي چې نورې وې چې نورې وې زوړې نه مړېږي. یوه بله پارټي را روانه ده چې نوې جوړې واخلم او جوړې کړم. دا خو د ښځو حال دی او سړی په هر ځای کې د انویسټمنټ سوچ کوي. دا سټاک هغه سټاک شپه او ورځ سټاک مارکیټ ګوري چې کوم سټاک ښکته دی کوم یو بره دی. په دماغ یې دغه یو شی سور وي. د اخرت لپاره هغو ته کله وخت میلاویږي؟ د هغې پلانینګ به کله کوي چې د هغه ځای لپاره څه کول دي؟ په منځ کې هم دغه جاب او د کاروبار سوچونه وي. د هغو هغه د دماغو نه نوزي او داسې نه ده چې څه شته دی نه د خوراک څښاک لپاره یا د اغوستو دپاره څه نشته، بلکې د کثرت خواهش نور 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 او نور. د انسان دا حال دی چې هغه کثرت غواړي چې زما سره دومره شوې چې دومره شوې. دا د تکاثر اولنۍ معنی ده. اولنۍ معنی ده د کثرت خواهش، د ضرورت خواهش نه. او ګوری د انسان ضروریات پوره کېدی شي، لیکن داغو خواهشات نشي پوره کېدی. که تاسو وایئ چې بس زما ضرورت پوره شو نو بیا خو الحمدلله، لیکن که چېرې تاسو خواهشات پوره کول غواړئ نو ټول عمر به تیر شي خو خواهشات چرته پوره کېږي. او دلته څه دی؟ تکاثر، د کثرت خواهش چې زیات شي زما سره. او لکه ما چې درته وویل چې هغه د هر چا خپل خپل خواهش دی، د چا کپړې دي، د چا دپاره بزنس دی، د چا دپاره څه خواهش وي او د چا دپاره څه، چې زما سره دا زیات شوې. دویم په تکاثر کې څه دي؟ مقابله کول، کمپټیشن. چې څومره ورسره مال زیاتېږي نو هغومره مقابلې زیاتېږي. د فلاني د بچي داسې واده شوی و، زما د بچي واده داسې په کار دی، د فلاني سره دا ګاډی دی او زما سره د دې نه خپه کار دی، د فلاني کور دومره لوی دی چې زما سره د دې نه لوی او ښایسته وي، د هغو سره لیټیسټ فون دی نو ماله هم اخیستل په کار دي، د هغو سره داسې ښه جاب دی، دومره ترقی وکړه، ما ته هم هلته رسېدل دي. نو زموږ مقابلې په دنیا کې دي او موږ ته څه فرمایلی شوي دي؟ سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. چرته هم په قرآن کې دا نه دی ویلی شوی چې مقابلې کوي په سیزونو کې او په مالونو کې او په عهدو کې، په کورونو کې او په سټیټس کې. د دې په باره کې چرته هم نه دی راغلی. فلانې زمانه مخکې شو په جایداد کې، ماله په کار ده چې نور جایداد واخلم، نو زه د هغې په ریس کې لګېدلی یم. نو دا دی دویم شی. او دریم شی څه دی؟ په تکاثر کې دریم شی دی په بل باندې فخر کول. اوله بنده وایي چې هر شی را سره ښه ډېر تیر وي او چې زیاتېږي نو بیا مقابلې شروع شي، او اوس فخر چې بل ته په څه طریقې سره پته ولګي چې زما سره څومره هر څه دي، نو اوس فخر کول دا هم ضروري ده چې زه شواف وکړم نو پته به لګي که نه. په خبرو خبرو کې خلکو ته ویل چې ها زما بچي زد کوو نو فلانې ګاډی مې ورله واخیستو، د لور مې ډېر خواهش و نو د هغې په فرمایش باندې یورپ ته لاړو. بعضې وخت سړی وایي چې ښځې راته وي چې فلانې سیټ را له واخله نو ما ور له واخیستو. زمون خو خپل جټ دی، په هغې کې مونږ ګرځو را ګرځو. اوس دا د هر انسان د خپل لیول خبره وي. څوک په یو طریقه باندې شوشا کوي او څوک په بله باندې، څوک په یو طریقه لګیا وي او څوک په بله. هر انسان د خپل حیثیت مطابق چې د هغو سره څومره وي نو د هغې مطابق هغه فخر جتاوهي په نورو باندې لویانې کوي. دا هغه په خبرو خبرو کې هم کوي، او یا داسې فنکشن زوکړي او خلکو ته وښایي چې لږو ګورئ ما ته زما سره څومره هر څه دي. او بعضې وخت خلک وایي چې مونږ ته خو پته هم نه وه چې دو سره دومره مال و چې د هغو کره داسې ګاډی دی یا داسې کورې دی، ځکه چې د چا بینک بیلنس خو څوک نه شي لیدی. فلانی ټیګ ور ګړی اچولی وه، هغې د فلانی برانډ پرس اچولی و، د دغه قسمه پرس قیمت زر ډالره دی. اوس تاسو د هغې په ذریعه څه ویل غواړئ؟ چې زه ستاسو نه زیاته یم. نو دا تکاثر چې دی دې ته غافل کړی یم، ځکه چې په دې سیزونو باندې وخت لګي، په دې کې محنت لګي، د دې لپاره پیسه ګټل وي، بیا دا اخیستل وي، او بیا د دې سیزونو نورو خلکو ته د ښایلو دپاره به څه کول وي. په دې کې څومره وخت لګي، څومره پکې دماغ لګي، یا به دماغ په دې سیزونو کې لګي چې څنګه به خلکو ته ښایم، څنګه به پلانینګ کوم، د کوم ځای نه واخلم، دا شی واخلم او کدا واخلم، نن سبا کوم ټرینډ دي، نن سبا څه په فیشن کې دي. نو هر وخت بیا په دماغ کې هغه خبرې وي. نو هر وخت بیا دماغ پاغی کی لگے دلی زکه چی او شیخ بوی کنه کنن دا شی دینو سبا لبا سنور سوی بل او رز با بل شیوی او من خورست کیدل نغارو چی لیتیس سوری طول عمر پا دغا لیتیس کی مقابلی کی گی او جان لار چی ختم شی او انسان پاغی کی مشغول ده حقی انسان غافل کرده ده داسی پا غفلت کرده چاگو تا یاد هم نری چی زما اصل مقصد سو ده بندی دا اللہ تعالی دا فرمان بردارینا او نیک عمال نغافل کرده ده او د الله د عبادت نه غافل کړی دی او څوک د منځونو نه غافل کړی دی پارټیز دی فنکشنز دی انسان داسې ستړی دی تهجد به څه وکړي د فجر د پاره به ورته پاسېدل ګران شي ځکه چې د شپې پارټیز دی یا کار داسې ډېر دی مونږ به څه وخت کوي او جابله چې مونږ ځو نو هغه وخت مونږ په لاره یو چې د سحر د مونځ وخت وي او بیا چې کله د شپې راځو نو د مازیګر مونځ هم لاړ شي د جمعې مونځ لاړ شي قرآن زده کول او ویل پاتې شي تاسو تپوس وکړئ د خلکو نه څه وجه وي چې هغې هغوی په غفلت کې واچول څو څیز هغوی غافل کړي دي هغوی وایي چې ټایم نشته دی هغه ټایم په کومو سیزونو کې تیریږي او ګورئ چې هغه ټول کوم سیزونه دي هغه دي الهاکم التکاثر هغه په دې دوو لفظونو کې راغلل او ګورئ چې هغه سیزونه منشن شوي نه دي د دې کلاو معنی ده هر بنده دې خپل ځان له سوچ وکړي چې زه کوم سیز غافل کړی یم هغه کوم شی دی چې زما دومره توجه اخلي چې زما سره د الله تعالی د پاره ټایم نشته دی په مسجد کې وګورئ چې څنګه امام صاحب سلام وګرځوي خلک داسې منډه وهي لکه د قید نه چې آزاد شوي وي داسې په تیزه منډه وهي څه شی دی چې هغه دومره اهم دی چې د هغوی سره د استغفر الله او الله اکبر د ویلو دپاره هم وخت نه وي دلته سلام وګرځوي او هلته منډه کړي دا نوټ کړئ نن زموږ سره د دعا کولو دپاره وخت نشته دی چې دعاګانې وغواړو د قرآن د زده کولو وخت نشته دی د چا سره د دې د تعلیم اخیستو ټایم نشته دی د یو پیج ویلو وخت د چا سره نشته دی داسې نه ده چې موږ د خپلو ضروریاتو دپاره منډه وهو بلکې موږ د خپلو خواهشاتو د پاره منډه وهو او خواهشات هم هغه دي چې د یو سیز خواهش مو وي چې هغه ډیر شي کو هغه پیسې وي کو هغه جایداد وي کو هغه بینک بیلنس وي چې دا ډیر شوي دا نه وایو چې د ضرورت مطابق دی وي او دې موږ داسې مشغول کړي یو او زموږ نه هېر شوي دي چې زموږ مقصدی حیات څه وو زموږ د ژوند مقصد څه وو پوه شوي پوهه پې نه یو چې زموږ مقصدی حیات څه دی موږ څوله راغلي دې دنیا ته آیا مونږ دنیا ته د دې لپاره رالیږلی شوي یو زموږ سره خو د سره وخت نشته دی بس د ځناورو په شان ژوند تیروو خورو سکو دوکیږو بچی پیدا کوو او کورونه جوړوو بس دا خو ځناور هم کوي بس دومره کوو کو د انسان ژوند د ځناورو په شان شي نو بیا فرق څه پاتې شو په انسان او ځناور کې نو ته خو دومره بیزی شوې د کثرت په منډه کې تو داسې اولګې دی په مقابله کولو کې تو داسې بیزی شوې چې ستا سره وخت نشته دی لږ سوچ خو وکړه چې زه دنیا ته څوله راغلی یم غور او فکر وکړه نن د غور او فکر وخت د چا سره دی محاسبه وکړه خپله لیکن د هغې وخت د چا سره دی چې زه وګورم چې زما نیکۍ زیاتیږي او که نه زه څومره په ګناهونو کې ډوبه شوی یم ما ته توبه استغفار کول دي دا ګناهونه پرېښودل دي چې زه د الله تعالی فرمانبرداری طرف ته راشم د دې وخت د چا سره دی چېرته کله ناکله په غوږ کې څو خبره راشي چېرته په تلو تلو کې یوه خطبه واورېدی شي یا چېرته د یو لیکچر نه څو خبره واورېدی شي بس دومره پوره ده د دې نه زیات زموږ سره وخت نشته دی څه سیز د بنده نه هر څو هېر کړي دي او قاریا زموږ په سر ولاړه ده او دا هر څو ختمېدو والا دي لیکن تاسو غافل یئ دا داسې ده لکه د یو بچي سبا له امتحان دی او هغه ناست دی ګیمز کوي په ټي وي باندې اوس به تاسو څه وایئ هغو ته تاسو به وایئ چې دا څه کوې سبا له خو ستا امتحان دی دا ته په څو کې خپل وخت ضایع کوې چې تاسو کله داسې بچی ووینئ نو د خپل ځان سوچ وکړئ موږ ټول دا کوو هغه خو یو نادانه بچی دی هغه لوبې ته ناست دی او هوش یې نشته دی چې سبا له زما امتحان دی موږ خو هغو ته ډېر قهرېږو بدې ردې ورته وایو لیکن موږ له خپل ځان ته هم کتل دي چې سبا له ما ته د الله تعالی په عدالت کې ودرېدل دي هغه کو په دې امتحان کې فیل هم شي نو دومره لویه خبره نه ده لیکن که موږ فیل شو نو بیا به څه وي اوس استاسو وی چې نار حامیه مونږ به کوم خوازو نو هغه فضول او بیکاره سیزونو هغه غافل کړی دی. هغه ګیم کوي او مزې اخلي د هغې نه او په دې کې شک نشته واقعي چې هغوله مزه ورکوي، لیکن آیا دا مزه دومره قیمت لري؟ دومره ورتی ده چې د هغې لپاره هغه خپل امتحان هیر کړی دی او د تکاثر دې واړه معنې واخلئ. آیا دا ورت دي چې د دې په وجه مونږ غافل شو چې مونږ اودو پاتې شو؟ او لکه ما چې درته ووایي چې مال او د اولاد کثرت په قرآن کریم کې ډیر ذکر راغلی دی. په سوره حدید کې هم مونږ ویلي وو چې کله د انسان د ژوند د حقیقت په باره کې ویلی شوي وو او چې د مال او اولاد د کثرت خبره راشي، نو د هغې دا مطلب نه وي چې اولاد مې زیات وي، بلکې چې د بچو د پاره زیاته وي چې زما بچی ته زه دا هم پرېږدم دا هم پرېږدم. که د هغې په وجه وروسته بچی جنګونه کوي او کومه قدمې کوي، اکثر د هغه بچو څه حال وي چې د چا لپاره مور او پلار ډیر څه پرېښودي وي؟ هغوی د یو بل سره خبرې هم نه کوي. هغوی وایي چې هغو ولوټلو، یعنی خپل خور رور یادوي، هغو رانه پیسه وخوړه او زمونږ حصه یې واخیسته چې بچی ته پرېږدم چې زما بچی ډیر څه وګټي. فلانی خپل بچی داسې وعده وکړو چې زه هم داسې وکړم. فلانی خپل بچی په ویکیشن بوتلو چې مونږ هم خپل بچی بوزو. دا مقابلې دي، په بچو کې هم مقابلې دي. هغه خپل بچی په فلانی اکټیویټي کې اچولې دی چې زه پکې هم خپل بچی واچوم. د هغو بچی ته په فلانی ځای کې داخله میلاو شوه چې زما بچی ته هم هلته داخله میلاو شي. الله اکبر! انسان ټوله ورځ خپل ځان په دې سیزونو کې ستړی کوي. څوک په کچن کې لګېدلی وي چې دا ډش پوخ کړم چې دا ډش پوخ کړم. کثرت او کثرت زما مقابلې چې زه فخر وکړم. ګورئ، زه خو ډېر ښه ښه خوراکونه جوړوم، ټوله ورځ ځان ښه ستړی کړم، د کور خدمت وکړم او بیا په بستره باندې سمنم، داسې لکه چې ما د خپل ژوند مقصد پوره کړو. د ماسپخین جدا خوراکونه وي، د شپې جدا وي، کله د یو ډش فرمایش او کله د بل. زه به الله تعالی له څه جواب ورکوم چې ما خپل ټول عمر په کچن کې تیر کړی دی؟ خوراکونه به مې جوړول. حضرت عائشه رضی الله عنها چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی وه چې د یو نه پسې بل خوراک جوړوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عائشه، آیا ستا سره بس دغه شغل پاتې شو؟ نو تکاثر د ډېر خواهش، نو ولې مال نه دی ګټل؟ تجارت نه دی پکار؟ نو ولې نه دی پکار؟ پکار دی. دا کیر کوي، کمایی کوي، لیکن ګورئ، داود او سلیمان علیهم السلام ته هغوی بادشاهان وو، لیکن د هغې بادشاهت هغوی نه وو غافل کړي. زمونږ پرابلم دا دی چې څومره زمونږ سره زیاتېږي، نو هغه همره مونږ نور په غفلت کې شو. یو غریب یا میډل کلاس والا کس چې وي، نو هغه بیا هم توبه کوي، او چې څومره د چا سره پیسه زیاته وي، نو هغه همره د هغو سره وخت نه وي. د یو طرف نه فون، د بل طرف نه فون، یو طرف ته میټینګ، بل خوا میټینګ، یو خوا سفر لذي، د هغو سره وخت چرته وي؟ او چې پیسه وګټي، نو اوس خو هغه شو کول هم دي که نه؟ اوس دا څنګه وښیو؟ د دې دپاره هم سو کول ضروری دی. بیا د هغې مطابق خلک رابللی کیږي، په هغې کې هم پیسه او دماغ لګي. چې څومره د چا سره پیسه زیاته وي، هغه همره هغه د الله تعالی نه زیات غافل وي او د الله تعالی نه لرې وي. که هغه مونځ وکړي، نو لویه خبره ده، او هغه وایي چې زه څومره ښه یم ځکه چې زه مونځ کوم. الله اکبر! الله تعالی به د قیامت په ورځ مالداران راجمع کړي او د هغوی نه به پوښتنه کوي چې سیسی ستاسو زما د ذکر نه غافل کړي وای. هغوی به وایي چې یا الله، زمونږ مالونو مونږ داسې بیزی وو، منډه ترړه وه، چېرته د امپلویز مسلې وې، سیلز وو، ټیکسیز وو، ډېر څه وو. الله تعالی به وفرمایي چې آیا تاسو د سلیمان علیه السلام نه هم زیات مالدار وی؟ د هغو بادشاهۍ، د هغو مال د الله تعالی د یاد نه نه وو غافل کړی. الله اکبر! که یو بنده موز کوي او د هغو هوش نه وي، دماغ یې په نورو سیزونو کې ګرځي، کوم چې بیکاره دي، د اهم مقصد نه غافل شوی دی، د کم درجې په کار کې مشغول دی، نو سوچ کوي هم دا دی الهاکم التکاثر. د دې ځای په سیزونو او رونقونو کې، د دې ځای په رنګینو او اټریکشنز کې، او د هغې په زیاتولو کې د هغو دماغ خرچ کیږي چې دا څنګه زیات کړم. که علم هم اخلی نو ده 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 پارا چی ده مال سنگ زیاد کرم. پا ده ریز کی او بیا مقابله کوی نو الله تعالی او فرمایل چی الهاکم التکاثر چی ستا ده حال ده چی ده کسرت خواهش تو پا غفلت کی واچولی او ده کسرت مقابله او پا کسرت باندی فخر کول. حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو به د قبرونو زیارت وکړئ، یعنی تاسو په منډه وئ تر دې چې مرګ راغی او په دې منډه کې مړو شوئ او قبرستان ته ورسېدئ. دومره حرص زیات دی چې د هغې طلب، د هغې منډه انسان دومره د زیاتېدو طلب کوي او په هغې باندې فخر کوي، هغه انسان قبرستان ته ورسوي. یعنی ټول ژوند هغه په دې منډه ترړه کې وي، که مال جمع کوي نو هغو له هوش نه راځي. داسې چرته نو وایي چې بس دا کافي دی، نوره به څومره ګټم، نوره به څومره منډه وهم. هغه د دې په طلب او تړب کې دومره په منډه وي چې په دې منډه منډه کې هغه قبر ته ورسي. تاسو ګورئ چې د ځینو خلکو خپې په قبر کې اویزان دي وي، لیکن بیا هم د هغوی حبې مال او حبې جا نه ختمیږي، هغوی به یې سنبالوي او ږدي. او هو سبا له خو قبر ته روانه یې، دا به په کوم ځای کې په کار راځي؟ مټی بند کړی وي چې چرته مال رانه لاړ نه شي، د هغې حفاظت کوي او هغې ته په کتو کتو باندې خوشحالیږي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که د ابن آدم سره یوه وادي وي د سرو زرو، نو هغه به خواهش کوي چې یوه راته بله میلاو شوې، او د هغې نه پس به خواهش کوي چې یوه راته بله میلاو شوې تر دې چې هغه قبر ته ورسي. دا او خېټه نه مړیږي، دا به ورله د قبر خاوره ډکوي او هر وخت یې هوس او لالچ سیوا کیږي. که څوک په دوه بیډرومه کور کې اوسیږي، نو هغه غواړي چې څلور شوي، چې څلور شي نو هغه شپږ غواړي، بیا وایي چې په ښه علاقه کې وي او چې په هغې کې د دې نه ښه وي هر څو، زړې نه مړیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابن آدم وایي چې زما مال زما مال، حالانکه ستا مال خو بس دومره دی څومره چې تا وخوړو او یا تا واغوستو او یا دې ترینه صدقه ورکړه، بس باقی څه دی؟ هغه خو دلته پاتې شي. په حدیث کې دي چې د مړي سره درې سیزونه ځي، په هغې کې دوه واپس راځي، صرف یو ورسره ځي، او هغه دوه چې واپس راځي هغه څه څه دي؟ مال او کور والا، او صرف عمل ورسره ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ابن آدم بوډا شي، لیکن دوه سیزونه د هغو سره باقی پاتې کیږي، لالچ او امید. د ژوند سره یې لالچ او د ژوند امید نور سیوا کیږي. هغه بوډا کیږي لیکن دا دوه سیزونه ځوانیږي. الله اکبر. انسان کو قبر ته ورسي کنه، خو هغو له هوش نه راځي، هغه بیا هم په سنبالولو کې ختم شي. دا د انسان حال دی. نو الله تعالی فرمایلی دي کلا سوف تعلمون، په دې کې ډیره سخته خبره ده، ډیر زر به تاسو ته پته ولګي. کلا، دا ته چې څه کوې نو دغه شان مه کوه، دا تکاثر ټیک نه دی، ډیره زر به تاسو ته پته ولګي. که ته د دې خبرې نه وانوړې دي، نو بیا به تو د تکاثر نتیجه ووینې. څنګه به پته لګي؟ د مرګ په راتلو سره به پته ولګي. د مرګ فرشته به راځي، د هغه وخت نه به پته ولګي چې د څه څیز قیمت څه وو، په کوم څیز پسې چې موږ روان وو، هغه څیزونه کوم ځای پاتې شو، او نن زما سره تلو واله څه دي، او زما په کار راتلو واله څه دي. په یو پروګرام کې د ځمکې تصویر ډیر د لرې نه خیالي کېدو، او ځمکه په نظر راتله او هغه چورلېده، نو په هغې کې ماله سوچ راغی چې کله د انسان روح د جسم نه لرې شي او پرواز وکړي، نو دغه شان به دا ځمکه لرې په نظر راځي. اوس په دې ځمکه د هغه څومره جایداد دی، څومره کورونه دي، څومره ګاډي دي، هغه هر څه بې قیمته شو، د لرې نه په نظر راځي. نو سبحان الله، چې انسان کله وفات شي نو دا هر څه بیا څومره بې قیمته شي د هغو دپاره، هر څه به څومره لرې پاتې شي، ځکه چې ځمکه دومره لرې ده او د دې نه بره لاړو دی. تاسو په ذهن کې راولئ د ځمکې چورلېدو والا تصویر، کو په هغې کې ستاسو سره په کروڑونو جایداد وو او که هیڅ هم در سره نه وو، کو فقیر وې او که د دنیا بادشاه وې، چې دنیا پاتې شوه نو د هغې سیزونه به بیا سو پا کار راشی او داغی قیمت سو پادی شو. مونگ دا خویوازی تلل دی دا دی زینا. کدل تا بیا دا هر چا حکومت راشی. نو مونگ تا با سو فرق پریوزی. سوک زی سوک رازی زمون بیا داغی سر سو تعلق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. چی سو هم ستاسو سر دی نو آغا ختمی دو والدی او چی سو دا اللہ تعالی سر دی نو آغا باقی پاتی که دو والدی کاش چی تاسو تنن پتو لگی دی کو پت درتو نلگی او تاسو حتی زورتم المقابر شی کو قبرونو تا او رسی دی نو بیا با در تحل تا پتو لگی زکا ویلی شو چی دیر زر با تاسو تا پتو لگی نو دا هر سو سمر نزدی دی دا مرگ پراتلو باندی با پتو لگی مرگ سمره نزده ده هیس پته نه لگی ننده او کسبا ده. هیچ چا تا داغی دا وقت پته نیشتا نو هاگ وقت لری نده. تاسو تا با پته او لگی زکا چی دا مرگ تو رست تاسو پسرونو بانده ویزان ده ده. الله اکبر. ثم کلا سوف تعلمون بیا با تاسو خپ هوش کی راشه. دیر پا خط طریقه سر با تاسو حقیقت اوینه. او ستاسو نظرونو با دیر تیز شی هر شی با خصفا او کلیر په نظر راشی. نن خو انسان ته یو شی هم په نظر نرازی کو آیتونه اوایی او واوری زمونږ سترګې نه کلاویږي سترګې مو پټې دي مونږ څومره غافل یو یا الله مونږ له به کله سوچ راځي کله به هوش راځي چرته هوش برا هم شي او کو واقعي حتی زرتم المقابر وعلى ما عملبوي او که هلته را له هوش راشي نو څه فایده ده د هغې او دا صورت مونږ اکثر وایو او تقریبا هر چا ته یاد هم دی او څومره شدید دی دا صورت او مونږ یې څنګه زر زر وایو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مونږ په دې څه پوهیږو چې دا څه وایي او څومره ژور صورت دی څومره سبق دی په دې کې نو کاش چې د مرګ نه مخکې تاسو ته پته ولګي کلا لو تعلمون علم الیقین کاش چې تاسو ولرئ پوهه د یقین یعنی چې هغه علم تاسو ته میلاو شي چې هغه یقیني وي او هغه یقیني علم څه دی چې د انسان واقع داسې یقین وشي یقین څنګه وي چې د انسان بیا بالکل شک نه وي چې د انسان بیا بالکل شک نه وي چې د هغې په لیدو باندې د هغه دویم سوال نه وي نو کاش چې تاسو داسې پوهه شئ او که د لو ترجمه مونږ کچری وکړو اگر که تاسو ته واقع د حقیقت پته ولګي نو د دې نه پس څه په کار وو دلته نو دلته هغه خبره محذوف ده یعنی هغه نه ده بیان شوی یعنی هغه داسې خبره ده چې د هغې انسان ته الریډي پته ده انډرسټوډ ده چې خپل انجام ښه کړه یا تاسو د ښه انجام دپاره کوشش وکړئ خپل ژوند بدل کړئ صحیح لارې ته راشئ بیا تاسو د نیکۍ د پاره منډه ووهئ د خپل اخرت د ښه کولو کوشش وکړئ بیا تاسو د هاوی یا نه د بچ کېدو کوشش وکړئ د علم الیقین سره نن موږ هر څو ته د تصور په سترګه ګورو علم یقیني داسې علم دی چې په هغې کې بنده بالکل شک نه کوي چې بنده داسې یقین وکړي چې دا د الله تعالی کتاب دی او د دې هره خبره رښتینې ده مؤمن ته خو به خیر چې هلته لاړ شي نو یقین به یې وشي کچری زمونږ په دې یقین وي چې واقع دا د الله کتاب دی او د دې هره خبره رښتینه ده د کافر خو به هلته یقین وشي لیکن مؤمن خو په دې دنیا کې یقین کوي بیا هغه ته په دنیا کې پته وي چې واقع دا حق دی نو کاش چې تاسو ته دلته پته ولګېږي د علم یقین درته میلاو شي نو دا درجې دي لیولز دي د یقین ځکه چې مخکې راځي عین الیقین او دا غین پس رازی حق الیقین نو نمبر 1 علم الیقین نمبر 2 عین الیقین او نمبر 3 حق الیقین دا درې پړوی دی د یقین علم الیقین څه شی دی چې تاسو په یو خبره پوه شئ چرته مو وې یا چرته مو واورېده لکه مونږ چې دا قرآن وایو دا علم الیقین دی که واقع مونږ یقین ساتو داسې نه ده چې مونږ پاسو ولاړ شو دا مونږ چې د دلیل سره اورو خبره نو دا علم الیقین دی لیکن چې مونږ به هلته په هغه ورځ باندې وګورو نو هغه به عین الیقین شي او حق الیقین څه دی چې انسان د هغه څیز تجربه هم وکړي او هغه حق الیقین دی یو مثال به واخلو مونږ ته پته ولګېده چې فلانی کس وفات شو، هغه بیمار و نو وفات شو، یا په خبرونو کې مونږ د مرګونو متعلق واورو، نو دا سوی علم الیقین. تاسو کتلی نه دی په سترګو؟ لکه نن په دنیا کې نه مونږ جنت وینو نه جهنم. دا مونږ ته چې اوس کوم علم ملاویږي که نه، نو دا علم الیقین دی. چې کله تاسو په خبرونو کې واورئ یا د بل ځای نه واورئ، نو دا علم الیقین دی. بیا څو شي یوه ورځ تاسو په مخ کې څوک وفات کېدو والوي او تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ چې دا غوسه اوزي، دا سوی عین الیقین. او دغه وخت چې ستاسو کوم یقین پیدا شي، نو دا ډېر اوچت لیول والوي. هسې خو مونږ روزانه خبرونه اورو، نو په مونږ هغه شان اثر نه کیږي، خو چې یو بنده په خپلو سترګو ووینو چې مري، نو زمونږ بیا څو حالت وي. او د هغې نه پس بل لیول څو دی؟ حق الیقین. چې کله بنده په خپله خپل مرګ وویني، نو هغه وخت به د بنده یقین پیدا شي چې مرګ څه شی دی، هغه په خپله د دې تجربې نه تیر شي. نو کاش چې ستاسو نن علم الیقین پیدا شوی، کم از کم چې علم الیقین درته میلاو شوی، لترون الجحیم، البته تو به ضرور جهنم اوینه، ټول به ګوري جهنم، بل د داس یو سیز په ذریعه هم داس یقین نشی راتلی، نه د علم یقین سره او نه د حق الیقین سره، ځکه چې دا بنده په خپله اکسپیرینس کړي. کاش چې نن ستاسو علم الیقین پیدا شوی، کم از کم علم الیقین خو واخلئ که نه. لترون الجحیم، البته تاسو به ضرور اوینئ جهنم، ټول خلک به اوینی جهنم. دلته د دې خبرې پته لګي چې یو یو بنده ته به پته ولګي، او کافر خو به دا ګوري، ایمان والله به هم ګوري. و ان منکم الا واردها، په سوره مریم کې په آیه نمبر 71 کې راغلی دی، او په تاسو کې به یو کس داسې نه وي چې هغه به بچ شي، هر یو په دې باندې تیریږي، پلیسرات به د هغې د پاسه وي، نو هر بنده به یې ویني، په هغه وخت به اصلي حقیقت په نظر راشي، او ډېرې زر ستاسو سترګې کلاوېدو واله دي. بیا به انسان ته د خپل ژوند کوششونه او محنتونه فضول ښکاره شي، او د جهنم د لیدو نه پس به د انسان عین الیقین پیدا شي. هغه وخت چې د انسان کوم کیفیت وي، نو هغه شاید د انسان نشي جوړېدی. حالانکه صحابه کرام رضی الله عنهم داسې وو چې د هغوی په دنیا کې په دې باندې ډېر غټ یقین وو، د هغوی عین الیقین ډېر مضبوط وو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې که زما مخامخ جنت راوړی شي، نو بیا به هم زما په ایمان کې یو ذره فرق رانه شي. یعنی د هغوی په دنیا کې ایمان دومره مضبوط وو چې د هغې دپاره دلیل د دلیل ضرورت نه وو. مګر مونږ خلک چې وایو چې که مونږ جنت ولیدو، نو زمونږ ایمان به څومره سیوا شي، لیکن د هغې دپاره غیبانه طور جنت داسې وو لکه هغوی چې اوس جنت ته ګوري. لکه څنګه چې به د کافر په آخرت کې یقین راشي، نو په دنیا کې د هغې د یقین داسې لیول وو. نو تاسو به ضرور وګورئ علم الیقین، په هغه ورځ به تاسو په خپله د دې تجربه وکړئ، ستاسو په وړاندې به راشي دا جهنم، او د ور لمبې به خیجي د دې نه. او که چېرې نن انسان دې حد ته ورسي په دنیا کې چې د هغو سترګې کلاو شي، او هغه جهنم مخامخ وګوري، او هغه داسې محسوس کړي چې جهنم زما په مخ کې جوش وهي، او د دې ټولو خبرو صرف انسان تصور وکړي، سوچ وکړي، نو بیا خو د هغو ژوند بدلېدی شي. که چېرې نن مونږ داسې نه کوو، نو الله تعالی فرمایي چې یوه ورځ خو را روانه ده چې تاسو ته به د دې د پاسه تیرېدل وي. بیا چې الله تعالی څوک وغواړي نو بچ به یې کړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو په هغې کې به یې ارتاو کړي. او که یو کس جنتي هم وي، نو بیا به هم هغو ته جهنم وښیلی شي، چې د هغو دا یقین راشي چې الله تعالی هغه د څومره غټې تباهۍ نه بچ کړو، او د الله تعالی څومره غټ احسان دی. او ظاهره ده چې څوک جهنمي دی، هغه خو به ګوري ګوري، او هغه خو به په جهنم کې داخلیږي، دا هغو خو به حق الیقین پیدا شي. ځکه خو چې دا آیتونه به صحابه کرام رضی الله عنهم وي چې تاسو به جهنم ګورئ، نو د هغې حالت به ډېر بلشان شو. ځکه یو ځل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خاموشه ناست و، نو د هغوی شاګرد احادیث بیانول، شاگرد ورته وی چې اے امیر المؤمنین په تاسو سو شول تاسو ولی خبری نه کوئ؟ هغوی وفرمایل چې ما د جهنمیانو سوچ کوو چې هغوی به څنګه د یو بل سره ملاقات کوي او د جهنمیانو سوچ می کوو چې هغوی به څنګه د یو بل سره په چغو چغو باندې فریادونه کوي. بیا هغه په جړا شو. هغوی ته به داسې ښکارېدل لکه د جنت او جهنم سین چې د هغوی په مخ کې وي. دغه شان د هغوی د سترګو په مخ کې وهرسو. دغه شان عبدالله بن رواحه په جړا شو. نو د هغو نه خپلې ښځې د جړا په باره کې پوښتنه وکړه. نو ای فرمایل چې زه په دې جاړم چې کله دا آیت یادوم، و ان منکم الا واردها، چې په تاسو کې به هر کس په دې باندې وارد کیږي، هغه به پرې تیریږي، او ما ته پته نشته چې زه به د دې نه بچ شم او که نه، چې زه به دا پل کراس کړی شم، په دې به پورې وزم او که نه. چې کله به اور بل شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه به خپل لاس هغې ته نږدې کړو او به یې فرمایل چې ای ابن خطاب، چې په دې باندې صبر کول ستا په وس کې ده، په دې ته صبر کولی شي، خپل ځان ته به یې دا هر څه را یادول. یو بل صحابي وو، هغو به جامې ویستې او په ګرمه شګه به د سختې ګرمۍ په موسم کې سم لاستو او فرمایل به یې چې ای نفس، تو دا مزه وسکه، دوزخ خو د دې نه زیات ګرم دی، ځکه چې کله مونږ د اور په خوا کې کار کوو نو مونږ ته خپل ځان ته یادول پکار دي چې د جهنم اور به څنګه وي، هلته به څنګه حال وي. که چېرته څه تکلیف میلاو شي، که څه درد وي، نو سوچ کوئ که په دنیا کې څه معمولي درد په چا راشي، نو هغه د هغه درد د لاسه سم اچرلي. د دنیا ناکامي خو څه ناکامي نه ده، اصل ناکامي خو هغه ده. د دنیا تکلیف هیڅ تکلیف هم نه دی د آخرت په مقابله کې، لیکن د هغې متعلق خو څوک سوچ کول هم نه غواړي. د هغې د چا سره فکر نشته، په هغې باندې څوک خبره کول هم نه غواړي. ابراهیم تیمی رحمه الله فرمایي چې ما خپل نفس له د جنت یوه غوپه ورکړه، ګورې هغه اوس تصور کوي، ګورې د هغو تصور ته. او دغه شان هغه د علم الیقین نه عین الیقین ته ورسېدو چې د جنت یوه نمونه یې وښیله چې زه د هغې میوه خورم. هلته په جنت کې هورې دي، د هغې سره ناست یم. بیا خپل نفس له د جهنم غوپه ورکړه چې زه په جهنم کې یم او د زقوم میوه خورم او د هغه ځای زخمونه او نوونه سکم او په زنځیرونو او بیړو کې نښتې یم. خپل نفس ته یې ووی چې ای نفسه، تو اوس څه غواړې؟ نفس ورته وی چې زه دنیا ته واپس دل غواړم چې نیک عمل وکړم. ګورئ د هغوی تصورات به کوم کوم ځای ته رسېدل. نو هغوی چې ما خپل نفس ته وی چې اوس تو دا خپل ارمان پوره کړه، ځکه چې ستا سره لا په دې جهان کې وخت شته، نو صالح عمل وکړه، اوس کولی شي. سبحان الله، هغوی به خپل نفس داسې ټرین کوو او دغه شان به یې په خپل نفس باندې کارونه کول، نو هغوی به خپل ځان په آخرت کې ودروو، د حشر په میدان کې، په هغه جنت کې یا په هغه جهنم کې. هلته به خپل ځان تصور کوو او بیا به سوچ کوو چې اوس به څوک ما بچ کوي. اوس وایا چې تا به څوک بچ کوي، خپل یقین ته به وي، یعنی د خپل ځان متعلق به هلته به یار او مددگار سوچ کوو چې څنګه به بنده بې وسه وي، څنګه به فریادونه کوي او څومره تکلیفات به وي. هیڅ څوک به په نظر نه راځي او د یو خوږ بنده به د لري لري پورې هیڅ نښه او نشانه نه وي، سوای د چغو چغارونه، نور به هیڅ هم نه وي. اوس به ما څوک بچ کوي؟ که انسان واقعي داسې سوچ شروع کړي، نو د هغه ژوند سیده کیدی شي. او موږ وایو توبه توبه توبه، داسې سوچ ولي کوئ؟ داسې سوچ هم مه کوئ. دا خو هغه ځای دی چې کله فرشتو ولیدو نو هغوی هم په جړا شوې. جهنم داسې ځای دی. جبرائیل علیه السلام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغی، نو رنګ یې بدل شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څو وجه ده. هغو فرمایل چې الله تعالی د جهنم د لمبه کولو حکم ورکړی دی، د هغې په لیدو سره زما دا حال شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې د هغې حال راته بیان کړه چې هغه څنګه دی. هغه چې کله ویل شروع کړل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بس بس، زما زړو مټو کړې ټوکړې کوا زوب مړ شم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې جبرائیل علیه السلام جاړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تاسو کړو چې اے جبرائیل تو ولی جاړې. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایل چې په دې وجہ چې شاید زو په هغه حال باندې نه يم او ما ته دا پته نشته چې هسې نه چې زه هم په هغه کار کې مبتلا شم په کوم باندې چې ابلیس و، ځکه چې هغه خو به هم د فرشتو سره اوسېدو. ما ته دا پته نشته چې زما څه مقام دی د الله تعالی په نزد. نو ولې موږ ته دا پته نشته چې زموږ څه مقام دی د الله تعالی سره، چې په دې وخت کې الله تعالی زموږ نه راضي دی او که ناراضه دی؟ پته ده درته هېڅ هم پته نشته چې زموږ د نیکانو په لړۍ درنې دي او که د بدیانو. پته نشته چې موږ به پل صراط کراس کړو که نه، او دا راته هم پته نشته چې موږ به په جنت کې داخل شو د جهنم نه په تېرېدو سره او که نه، دا هم راته پته نشته. نو بیا موږ له څه کول پکار دي؟ بیا موږ څنګه په ارام باندې کېناستی شو؟ څنګه موږ بې فکره کېدی شو؟ بیا نور فکرونه څنګه زموږ زیاتېدی شي چې دا فکر زموږ نه هېر شي او الحاکم التکاثر شو موږ؟ بیا موږ څنګه دومره غافل جوړېدی شو چې زموږ نه هېر شي چې موږ ته څه کول دي د خپل ځان د بچ کولو دپاره؟ موږ داسې نه شو بچ کېدی څه به کول وي موږ له، نو بیا موږ څنګه غافلېدی شو او دومره هغوی ویریږي او هغوی په دې خبره ویریږي چې چېرته الله تعالی د هغې نه ناراضه نه شي او د ناراضۍ په وجه هغوی په جهنم کې وانه چولی شي؟ حالانکه د فرشتو دپاره خو جهنم نشته دی. جهنم د چا دپاره دی؟ د دې خشاک څوک دی؟ وقودها الناس والحجاره، په سورة البقره کې راغلی دی چې د دې خشاک به انسان او ګټې وي، او چې څوک به د هغې خشاک جوړیږي نو د هغوی هیڅ هوش نشته دی. هغوی د کثرت په طلب کې دومره په منډه دي چې د هغوی سره د یو ساعت لپاره وخت نشته چې هغوی لږ سوچ وکړي چې دا زو په څه پسې منډه وهم. په خپل خواوشا کې ګوري چې هر ورځ جنازې روانې دي، او دا هم ګوري چې خلک ټول خالي لاس روان دي. هغه یو نعت راته رایاد شو: فانی دنیا فانی بازار دی، هر څوک تیزی خالی لاسونه، د نیک عمل دولت پکار دی چې دی نصیب شي جنتونه. نو انسان بیا هم په منډه دی چې دا مال نور زیات کړم. بیا هم چې د چا ښکلی کور وویني نو اسویلی وکړي، او چې کله د چا ښکلی ګاډی وګوري نو یخ سا واخلي، چې د چا برنډ نوم والله پرس یا پیزار وویني نو حسرتونه شروع کړي. بیا هم الله تعالی فرمایي: لترون الجحیم، ته به ضرور ګورې جهنم. او بیا پته نشته چې د بنده سره هلته څه کېږي. ثم لترونها عین الیقین، چې کله تو د یقین په سترګو وګورې نو ستا یقین به راشي. چې کله هلته ودرېږې او جهنم در له مخامخ راشي نو بیا خو به یقین راشي. خبره خدا ده چې تو دلته هغه لیول ته ورسې د حق الیقین، او صحابه کرام رضی الله عنهم رسېدلي وو حق الیقین ته. دا ناممکنه خبره نه ده. صحابه کرام رضی الله عنهم خو جنت او جهنم نه و لیدلې، هغوی دې لیول ته رسېدلي و کنه. حضرت عوف بن مالک و نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ تپوس وکړو چې عوف نن تا څنګه سبا کړو؟ نو هغوی چې نن ما د رښتینی مؤمن په حالت کې سبا کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې دا څنګه خبره تا وکړه؟ هغوی: یا رسول الله، هغه داسې چې زه ګورم چې د عرشِ الهي په وړاندې ولاړ یم، او زما کیفیت داسې دی زه جنت والو ته ګورم او جهنم والو ته ګورم. نو هغې ته مخامخ کارېدل، یعنی د الله عرش هم امیجن کړی دی. دغه شان د زید بن حارثه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د هر یو سیز یو حقیقت یې، نو دا راته ووایه چې ستا د ایمان څه حقیقت دی. هغو فرمایل چې زما په عرش رحمان داسې یقین دی لکه چې زه دا په خپلو سترګو باندې ګورم. دا درجې هغوی په دنیا کې حاصلې کړې وې. هغوی په دنیا کې د تصور په سترګه باندې کتل، او زمونږ تصورات څنګه دي؟ مونږ کوم سیزونه امیجن کوو؟ مونږ وایو چې زمونږ سره دا سیزونه وي، هغه سیزونه وي، نو دا دي زمونږ سوچونه. چې فلانی کپړه ماته میلاو شي، خپل تصورات داسې هم کوئ چې خپل ځان د الله تعالی په عبادت کې هم ودروئ، د جهنم په پل باندې هم خپل ځان ودروئ، او په تله کې خپل اعمال هم تصور کوئ، نو په هغه ورځ به د یقین په سترګه تاسو وګورئ، او باقي خلکو ته به چې دا میلاویږي نو په آخرت کې به ورته میلاویږي. که څوک عین الیقین ته نشي رسېدی، نو کم از کم علم الیقین ته خو ورسئ، لیکن علم الیقین هم نشته. نن هغه هم ډیر خړ شوی دی، یقین د چا پاتې نه دی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، او بیا بستاسونه د نعمتونو په باره کې سوال کیږي. د کوم نعمت په باره کې به سوال کیږي؟ د کوم نعمت سوال به کیږي؟ د هر نعمت سوال به کیږي. یو نعمت به هم داسې نه وي چې د هغې به سوال نه کیږي. د یو نعمت په باره کې به الله تعالی تپوس کوي، او چې چا سره نعمتونه څومره زیات وي، نو د هغونه به هغمره ډیر تپوسونه کیږي. په دنیا کې کو چا لس سوالونه په امتحان کې راشي، نو هغوی وایي چې دا کم کړئ، ډیر تپوسونه او سوالونه د چا نه وي خوښ. که چاته ډیر سبق وویلی شي، نو وایي چې دومره ډیر سبق به څنګه وایم. لیکن چې چا سره څومره ډیر نعمتونه وي، نو هغه امره به د هغو حساب سیبا وي. چې نعمتونه ډیر وي، نو په هغې باندې مونږ ډیر خوشحالیږو، او فکر را سره نه وي، هیڅ غم را سره نه وي چې کو نعمت سیوا شي او ما د دې شکریا ادا نه کړه، او یا دا ما د الله تعالی په لاره کې ونه لګوه، نو زمانه به د دې متعلق تپوس کیږي. نو ستاسو په ذهن کې کوم نعمتونه راځي چې د هغې په باره کې به تپوس کیږي؟ زما خیال دی چې تاسو به وایئ چې جسم دی، د ایمان نعمت دی را سره. نو ظاهره ده دا نعمتونه خو دي چې د سترګو او غوږونو نعمتونه دي را سره. د دې صحت د نعمت تپوس به کیږي. الله تعالی دا نعمتونه را کړي دي، او هغه به تپوس کوي چې دا دي په کوم کار کې خرچ کړي وو، څنګه دي استعمال کړي وو. چېرته د زناورو په شان د خېټې په پاللو کې خو دې نه وو خرچ کړي، او که د الله تعالی په لاره کې دي لګولي وو، او که صرف ټي وي دي کتلی دی یا میوزیک دي اورېدلی دی. الله تعالی په سوره بني اسرائیل کې فرمایلی دي، انما السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. غوږونه، سترګې او زړه د هر یو نه به تپوس کیږي د قیامت په ورځ. د قیامت په ورځ به د هر یو نه سوال کیږي. نو دا نعمتونه خو زه بیا هم زموږ په ذهن کې راځي، او یو بل نعمت دی، او کیدی شي چې هغه ستاسو په ذهن کې رانه شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د نعمتونو سوال کیږي، نو په دې کې بے فکری هم ده، ځکه چې دا هم یو ډیر غټ دولت دی. سبحان الله، دا بے فکری چې ده کنه، نو دا هم یو نعمت دی. د دې متعلق به هم تپوس کیږي چې تاسو له بے فکری سکون درکړی شوی و، په آرام باندې اوسېدی، فریجونه مو ډک وو، صحت وو در سره، اولاد وو در سره، کور وو، امن او امان وو، دا خو هم یو نعمت وو کنه. او د صحت متعلق به هم تپوس کیږي. بلکې مجاهد رحمه الله یو مفسر دی، هغه فرمایي چې د دنیا هر لذت په لیست کې شامل دی. هر شی چې تاسو له مزه درکوي، تاسو له لذت درکوي. هر شی چې ستاسو سره دی او هغه ښه شی دی، د هغې په باره کې به سوال کیږي. اکثر خو مونږ ته د نعمتونو احساس هم نه کیږي چې زما سره لاسوشته هم، چې تر څو پورې هغه نعمت زموږ نه تلی نه وي. او واقعي کو چرې مونږ نعمتونه شمارول شروع کړو، نو دا مونږ نشو شمارولی. لیکن د نعمتونو احساس ضرور پکار دی. اوس دا نه خواسته که ستاسو د کور چت والوځي، نو بیا به تاسو ته اندازه وشي چې چت څومره ضروری دی او لوی نعمت دی. او که یو دیوال وغورځېږي، نو بنده ته احساس وشي چې دا څومره غټ نعمت دی. او که ډېره زیاته ګرمي شي، نو بنده محسوسه کړي چې دا موسم څومره غټ نعمت دی. که په سر مو درد شي، نو تاسو ته به پته ولګي چې صحت څومره غټ نعمت دی. که چېرې یخې اوبو چېرته یوه ورځ د سکو لپاره میلاو نه شي، که صرف د نلکې اوبو چېرته د ګرمۍ په ورځ بنده ته د سکو لپاره میلاو شي، نو بنده ته پته ولګي چې یخې اوبو څومره غټ نعمت دی. کچری په ګرمۍ کې تاسو چرته لاړ شئ نو تاسو ته ګاډۍ څومره غټ نعمت ښکاره شي، او کچرته ګاډۍ دنور د لاندې ودروئ نو تاسو ته احساس وشي چې د ونې یخ سوری څومره غټ نعمت دی. نو د نعمتونو موږ ته په میلاوېدو باندې پته نه لګي، چې کله هغه نه وي نو بیا بنده ته د هغې پته ولګي. دا کپړه پټول کوي، دا څومره غټ نعمت دی، ځکه چې د دې سره موږ خپل جسم پټ کړی دی، او یوازې دا خوب څومره غټ نعمت دی. او بیا په کور کې کچرته صرف تیل نه وي، مالګه نه وي، کچرته به مالګې شی وخورئ نو تاسو وایئ چې دا مالګه څومره غټ نعمت دی. نن مالګه نه وه نو خوراک څنګه بې خونده و. چې کله چینی نه وي او پیکه چای بنده وسکي نو انسان وایي چې دا چینی څومره غټ نعمت دی. نو خبره داسې ده چې د نعمتونو خو زموږ سره د سره احساس نشته دی. چې کله موږ ته نعمتونه میلاویږي د بره نه د ښکته پورې، نو موږ ته بیا یاد نه وي چې دا لا هم څه نعمتونه دي. چې نعمت کله لاړ شي نو بیا راته پته ولګي د دې ټولو نعمتونو په باره کې به تپوس کېږي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې څومره ډېر تپوسونه به زموږ نه کېږي، ځکه چې موږ خو په نعمتونو کې ډوب یو. او په حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به تپوس کوي چې اے ابن آدم، ما تاسو له اسونه درکړي وو، او موږ ته به وایي چې تاسو له مې ګاډي درکړي وو، جهازونه مې درکړي وو، او هغه څومره د لرې لرې پورې بتلل. سړو ته به وایي چې ښځې مې در له په نکاح کې درکړي وې، او ښځو ته به وایي چې خاوندان مې در له درکړي وو. تا له خو مهلت درکړی شوی و، تا له مې خوشحالي او آرام او راحته درکړې وه، او تا څومره شکر ادا کړی و. اوس جواب راکړه، نو تاسو به وایئ چې زموږ سره د شکر ادا کول وخت چرته و. نو د الله تعالی د نعمتونو چې تاسو څومره فایده وچتوئ، نو هغمره د هغې شکر هم ادا کوئ، هغمره ځان ښکته کړئ، او هغمره د الله تعالی د پاره وخت وباسئ، ځکه چې تاسو دومره ډېر نعمتونه انجوی کوئ. مثلا که تاسو له څوک 100,000,000 تنخواه درکوي، نو د هغې نه پس هغه ستاسو نه څه تمه کوي؟ چې ولې هسې په کور کې د کېناستو دپاره یې درکوي؟ اوس د کمپنۍ د پاره کار خو کوه که نه؟ نو د هغونه توقعات وي، او تاسو دومره نعمتونه استعمالوئ، ستاسو نه به هېڅ بدله نه غوښتې کېږي. او دا سترګه چې دومره لوی نعمت دی، که د دې تاسو ټول عمر شکریا ادا کړئ، نو د دې سترګې د نعمت تاسو شکر نه شئ ادا کولی، او نور نعمتونه خو لا پرېږدوئ. په تاسو باندې الله تعالی ډېر کم فرض ایښی دي، ډېره کمه مطالبه ده ستاسو نه، لیکن موږ خو هغه هم نه ادا کوو. دا دومره نعمتونه چې موږ ته میلاو شوي دي، نو هغه موږ د الله تعالی په خدمت کې استعمالوو. آیا د دې نعمتونو سره موږ د هغو د مخلوق په کار راځو؟ آیا دا نعمتونه موږ د هغو په فرمانبرداری کې استعمالوو؟ دا دی د نعمت شکر. او که نعمتونه راته میلاو وي او الله تعالی مو هېر کړي وي چې زموږ سره د هغو د پاره وخت چرته دی، زموږ سره خو وخت نشته دی، نو بیا دا د نعمتونو شکر گزاری ده او که ناشکری ده. یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتو د لوږې په وجه. په لاره کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهم هم وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې تاسو دلته ولی ناست یې؟ نو هغوی وی چې د لوږې د کبله د کوره راوتی یو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وفرمایل چې زه هم قسم دی د هغه ذات چې چا زه د حق سره رالیږلی یم، زه هم په دې وجه د کوره راوتی یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې د ځان سره روان کړل، د یو انصاري باغ ته لاړل، دا و ښځه ورته میلاو شوه. تپوس یې ترینه وکړو چې ستا خاوند چرته دی؟ هغې وی چې کور ته د خوږو اوبو د پاره تلی دی. په دې کې هغه صحابي هم راغی، هغه دومره خوشحاله شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیدو، او وی فرمایل چې زما همره خوش قسمته څوک کیدی شي چې د هغو کور ته د الله تعالی نبی راشي. نو خپل مشکی آویزان کړو او د کجورو تازه خوشی راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا به راشو کولی وی، داسې دی ولی راوړې؟ هغوی چې یا رسول الله، ما غوښتل چې تاسو ترینه د خپل طبیعت مطابق، یعنی په خپله مرضۍ سره وخورئ. او بیا یې چاړه را واخیسته او یو زناور زبه کړو غوښه یې پخه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو چې دا خو پی ورکوي. بیا هغه بل زناور زبه کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې پیش کړه هغه غوښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ډوډۍ وخوړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لوږې خیټه موږ د کور نه راوتي وو او په مړه خیټه روان یو. دا هغه نعمتونه دي چې د قیامت په ورځ به د دې په باره کې تپوس کیږي. چې هغې دا خبره واورېده نو حضرت عمر رضی الله عنه چې د کجورو کومه خوشه په لاس کې نیولې وه هغه یې په ځمکه ارتا وکړه. هغوی چې د دې په باره کې به هم رانه الله تعالی تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها د دې په باره کې به هم تپوس کیږي. صرف د دریو سیزونو په باره کې به سوال نه کیږي. هغه کپڑا چې ستا پر د پوشی کوي، هغه د خوراک ټوکړه چې ستا لوږه ختموي، او د ګرمۍ او د یخنۍ نه د ځان بچ کولو دپاره چې کوم کور دی د هغې په باره کې به تپوس نه کیږي. او دا زموږ چې څومره کلازټونه ډک دي د کپړو نول د هغې په باره کې به سوال نه کیږي. او زموږ سره چې د خوراک څومره نعمتونه دي او څومره دعوتونه وي زموږ، نو په زړه کې مې دا خیال راځي چې یا الله زموږ سره د دې حساب مه کوه، ځکه چې مونږ هغه وخورو نو مونږ هغه شان عمل نشو کولی چې څنګه عمل مونږ له پکار وي. څومره چې مونږ له د الله تعالی د پاره کول پکار وي هغه شان مونږ نه کوو. او چې کله خوراک وخورو او کوم طاقت چې مونږ ته میلاو شي د هغې په باره کې به هم سوال کیږي چې دې خوراک تاله طاقت درکړی وو. ډیرو خلکو ته طاقت میلاویږي او هغوی ته ښکاري نه، او د هغې نه بیماری جوړیږي. او چې کله تاسو ته طاقت میلاو شي نو دا راته ووایئ چې بیا تاسو څه کوئ. که چېرې ستاسو سره هنر وي، لیکل لوستل کولی شئ، نو الله تعالی به ستاسو نه تپوس نه کوي چې ما در له د لیکلو او لوستلو نعمت درکړی وو نو تا د هغې سره څه کړي وو. په یو حدیث کې راځي چې کله دا صورت نازل شو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم په مخ کې بیان کړو، نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې زموږ نه به په کوم کوم نعمت باندې سوال کیږي. مونږ خو کجورې خورو، اوبه څښو، او تورې مو په غاړه کې اویزانې کړي دي، دشمن مو په سر ولاړ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مه ګبراویږه، نعمتونه به راشي. او بیا واقعي نعمتونه راغله، لیکن د دې نعمتونو سره به سوالونه هم وي. په تیر مزي کې دي چې د نعمتونو په باره کې به د قیامت په ورځ د ټولو نه مخکې دا تپوس کیږي چې ولې ما تاله صحت نه وه درکړی، یخې اوبه مو نه دی درکړی. نو اوس د دې نعمتونو جواب پکار دی چې زموږ سره وي چې یا الله چې مونږ کله دا نعمتونه واخیستل نو مونږ دا وکړل، دا مو وکړل او دا مو وکړل. مونږ دومره دومره منډه ترړه وهلې وه ستا په لاره کې، مونږ دا کار کړی وو، دا کار کړی دی ستا په لاره کې. مونږ سونه سو جواب خو په کار ده چې زموږ سره وي که نه. هسې نه چې لا جواب شو چې بس مونږ وخوړه اوس کلا ودو شو، او چې د خوبه را پاسېدو نو بازار ته لاړو، هلته مو مزې وکړې او راغلو، نو دا جواب به نه قبلېږي زموږ نه. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت وی چې ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې یا رسول الله مونږ خو د وربشې روټۍ خورو او هغه هم په نیمه خېټه خورو. نو د الله تعالی د طرف نه وحی راغله چې ولې تاسو د خپو د بچ کولو دپاره پیزار نه په خپو کوئ، یخې اوبه نه څکئ. دا خو هم نعمتونه دي، ځکه چې هغوی وی چې مونږ څه خورو، چې مونږ خو په نیمه خېټه ډوډۍ خورو. نو الله تعالی دا وحی راولېږله. نو سوچ کوئ دا زموږ سره چې دومره ډېر نعمتونه دي چې د لسو ورځو او میاشتو خوراک پروت دی، د دې به زموږ نه څومره ډېر سوالونه او تپوسونه کیږي. چې څومره ډېر نعمتونه وي در سره نو هغه هم زیات مونږ له د الله تعالی په لاره کې کار کول دي. او د امن او امان او د صحت په باره کې به هم تپوس کیږي، او د دې فراغت به هم سوال کیږي چې ته فارغه وې نو څه دې کړي وو. د دې به هم سوال کیږي چې ما تاله فارغ ژوند درکړی وو نو تا پکې څه کړي وو. او دا صورت موږ ته دا خبره ښیي چې د نعمتونو په میلاوېدو باندې نعمت ورکولو واله مه هېروئ. چې نعمتونه درته میلاو شي نو د هغو په لاره کې تاسو نور ډېر کار شروع کړئ. الله تعالی دې زموږ نه د دین بهترین خدمت واخلي. الله تعالی دې د دې نعمتونو حق ادا کولو واله مونږ جوړ کړي چې موږ د دې نعمتونو صحیح شکر ادا کړو چې د الله تعالی په مخ کې کامیاب شو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.